دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زبوريوال کاکړ مو په دې اوسه تخبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راوړو. مهم خبرونه سره ټکی د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو په اکثریت سره علي امین ګنڈاپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي چارواکي وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا خراب شوی دی، او اوکراین وایي د روسیې څلور بې پیلوټه الوتکې وشتلې. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو په اکثریت سره علي امین ګنڈاپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. د مارچ په لومړۍ نیټه په اسمبلی کې د اعلی وزیر څوکۍ لپاره انتخاب وسو چې پکې علي امین ګنڈاپور نیوي او د مسلم لیگ نون نوماند عباد الله شپاړس رایې ترلاسه کړي. علي امین ګنڈاپور د پاکستان تحریک انصاف له مخکښ سیاستوالانو یو دی او اوس مهال د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر دی. نوموړي تر منتخبېدو وروسته په وینا کې ویل چې په خپلواک حیثیت یې انتخابات ګټلي وو او په آزاد توګه د صوبې اعلی وزیر غوره شوی دی. هغه د صوبې پر خلکو غږ وکړ چې د درغلیو او اداري فساد پر ضد هڅې وکړي. دی وای د کرپشن پر ضد جهاد شروع کړی، موږ له تاسې سره یو. د چا څه جرات چې له تاسو پیسې وغواړي، د چا څه جرات چې له تاسو رشوت وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف د فروری پر 19 اعلان وکړ چې د هغه ګوند ملاتړي خپلواک استازي په قومي او صوبایي اسمبلیو کې په سنی اتحاد شورا یا کونسل کې شاملېږي. د پاکستان مسلم لیگ نون نومان سردار ایا صادق د قومي اسمبلی نوی سپیکر منتخب شوی دی. د مارچ په لومړۍ نیټه چې د قومي اسمبلی د تلونکي سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ غونډه پیل شوه، نو د تحریک انصاف مخکښ مشرانو عمر ایوب خان او ګوهر علي خان چې په سنی اتحاد شورا یا کونسل کې شامل شوی دی ورباندې اعتراض وکړ او ویل چې تر هغه چې د پارلمان ټول غړي موجود نه وي د نوي سپیکر انتخاب نه دی پکار. هغه ویل چې سنی اتحاد کونسل تر اوسه د ښځو او مذهبي لږکیو ځانګړې څوکۍ نه دي ترلاسه کړي چې له وجې یې په قومي اسمبلی کې د هغوی شمیر کم دی. خو پر دې نیوکو سربیره په اسمبلی کې د سپیکر لپاره انتخاب وشو چې پکې ایاز صادق 199 او د سنی اتحاد کونسل عامر ډوګر 99 وټونه ترلاسه کړل. د خیبر پښتونخوا په لکه مروت کې وسلوالو د پولیو واکسینی ډلې یو کارکونکي وچلې دي. د بیتنیو د آزاد خیلو پولیسو چارواکي محمد اسماعیل مشال رډي ته ویل چې د شلکلن غنی الله مړی د مارچ په لومړۍ نیټه سهار مهال موندلې دی. دوی وایي داسې برشي چې وسلوالو پر هغه تشدد کړی او تر هغې وروسته یې په چړو مری پرې کړې ده. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینیټ وای په هغه هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت نه دی ښه شوی او د طالبانو له لوري د ده په وینا د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. نوموړي د فروری پر 19 ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زوی الله مجاهد د ریچارډ بینیټ لخوا پر ایکس پاڼه دی غبرګون ته پخپله اکسپانه بیا لیکلی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو له موضوع څخه ناوړه استفاده کیږي. د اوکراین هوایی دفاع ویلي چې په خارکیف او نیپرو پیترو فیسک کیا څلور بې پیلوټه روسي الوتکې وشتلې دي، خو اوکراینی پوز دا نه دی ویلي چې د روسیې د مارچ پر لومړۍ نیټه څومره ډرون الوتکې پر هغه هیواد د حملې لپاره لېږدولې وې. په همدې حال کې د روسیې د سرحدي سیمې کورسیک والي رومان ستاروارېت ویلي چې د مارچ پر لومړۍ نیټه د یوې اوکراینی بې پیلوټه الوتکې په برید کې د هغې سیمې د څلورو کلیو برېښنایي پرې شوې ده. او وروستی خبر د لوبو، آیرلینډ د کرکټ په ټیسټ لوبه کې افغانستان ته په 6 وکټونو ماتې ورکړه. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د کرکټ د یوازنی ټیسټ لوبه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې د فروری پر 28 پیل شوې وه. دا د لوبډلو ترمنځ به له دې وروسته درې یوازنی او درې شل اوریزي لوبې هم ترسره کیږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست که د خبرونې تر پایه را سره واست. نو دا ریپورټونه به واورئ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی زیاتره غړو علي امین ګنډاپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی.
چې کوم ظلم دی کړی دی دوی سره ایس جواب نشته. میش دا پښتنا ځنه کړی دو چې دا میش پلیس وویشتي که میش ملیشه وویشتي که میش پاوج وویشتي.
وبخشی د دې پر ځای بل کټ وچلې د پردې مهال د اسمبلی د غړو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. بل پلو د پاکستان مسلم لیگ نن نومان سردار اعزاز صادق د قومي اسمبلی نوی سپیکر ټاکل شوی دی. د سپیکر دند شوی
په نېشنل اسمبلی کې سپیکر د یو ریفری په تور باندې کار کوي. دا یو ډېر پاورفل سیټ دی او د سره د اختیار وی چې څوک نېشنل اسمبلی ته پری دی څوک د کاروي دوران د نېشنل اسمبلی نه بهرو باسي.
د دې هر څه اورېدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی استرازو د خبرونې لومړی رپورټ ته. د خیبر پښتونخوا اسمبلی زیاتره غړو علي امین ګنډاپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. د مارچ په لومړۍ نیټه په اسمبلی کې د اعلی وزیر څوکۍ لپاره انتخاب وسو چې پکې ګنډاپور نوی او د مسلم لیگ نن نوماند عبادالله شپاړس رایې ترلاسه کړې. علي امین ګنډاپور د پاکستان تحریک انصاف له مخکښه سیاستوالانو یو دی او اوس مهال د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر دی. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
دا د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د اسمبلی آزاد غړي او د پاکستان تحریک انصاف پلویان دي چې د پښتونخوا په اسمبلی کې د نوي اعلی وزیر د منتخب کولو وروسته د خپل ګوند د بانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حق کې شعارونه ورکوي. نوی منتخب اعلی وزیر علي امين ګنډاپور بیا د اسمبلی غونډې ته په وینا کې هم د خپل ګوند د بانی عمران خان د سیاسي مبارزې په اړه اول خبره وکړه او په عمران خان د جوړ شویو مقدمو د آزادو پلټنو او د هغه د خوشي کولو غوښتنه یې وکړه. علي امين ګنډاپور د نهم مئی د پیښو وروسته د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او سیاستوالو په ضد د مقدمو درج کولو په اړه په پولیسو تور پورې کړو چې زیاتې مقدمې ناسمې ثبت کړې دي او که په یوه اونۍ کې دا ناسمې مقدمې خارج نه کړې نو د ذمهوارو په ضد به کاروایی کوي. کچېری په یوه هفته کې دننه دا اف آی آر ختم نه شو نو چې چا ناسمې مقدمې درج کړي او د سمولو لپاره تیار نه وي نو سزا ته دې بیا تیار شي. ګنډاپور د دې سیاسي خبرو او غوښتنو وروسته د صوبې په امنیتي اقتصادي او انتظامی وضع ښه کولو او د روژې د میاشتې شروع کولو سره سم د سیحت کارت پروګرام په نوم په صوبه کې د مفت علاج د سهولت بیا بحالولو اعلان هم وکړو او زیاته یې کړه چې په صوبه کې د ټولو لپاره د قانون د بالادستۍ او د کرپشن یا اداري فساد د ختمولو لپاره به ګامونه پورته کوي. د علي امين ګنډاپور د دې وینا په جواب کې د حزب اختلاف مشر عباد الله هغه ته د سیاسي خبرو په جواب کې وویل چې دا وی رهبر نواز شریف هم د بیلابیلو مقدمو په اساس په زندان کې اچول شوی وو خو هغه زیاته کړه چې په دغه سیاسي معاملاتو هغه زیاتی خبري کول نه غواړي خو د صوبې د خیر خیګړي او سمو کارونو کولو لپاره به هغه او د هغه ګوند مسلم لیگ نون د حکومت سره ملګری وي.
کوم خبر مونږ ته راځي کله چې دې صوبې لپاره بهترانه دې صوبې لپاره ټینګ نه پای کې ورچپ تا څنګه اپوزیشن کې دارا ده کو او کوم چې دې صوبې د بینیفیټ خبرې د دې پښتنو لپاره د بینیفیټ خبرې د تاسو چې پرستر جوړ شي د تاسو څومره کار کوي چې بس پاور دا ډبل څه کار کوي.
دا دریم ځل چې په پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف د ملاتړو حکومت جوړیږي. خوشینون کې وایي د خوخو پالیسو جوړولو په اړه تر دې وړاندې هم داوی شوې دي پالیسیانې او ادارې هم جوړې شوې دي خو بیا پرې عملی کار نه دی شوی. خبریال او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پارلماني چارو د خبریالانو د ټولنې مشر گلزار خان د نوی منتخب وزیرالا د سرګندونو په اړه د پښتنې په جواب کې وایي
دی د کرپشن خبرو کو چیر لکه د تیرو لس کالونه د دی حکومت په دې صوبه کې آئنده پنځه کاله دی حکومت ته دی د کرپشن زیرو ټالرنس خبرو کا نو دا د تقریر په حواله باندې د تقریر هدا پورې خدا لکه یو ډیر خو دغه دی وکړو خدا قتل غواړي چیر دې باندې دی عمل سم رکھے دی خو د خپل ممبرانو نه حلف مو اغستو چیر مو باندې کرپشن کو نه به کرپشن پریدو خو دا به زموږ د صوبې د عوام ګوري چیر دی په خپل وادو باندې په خپل اعلانات باندې په خپل پالیسی باندې څومره عمل کوي بظاهر خدا لکه دونه اسانه نخ کاری لکه دې سده میکانیزم اعلانونو کو دی عملی کار کړو د احتساب کمیشن په صورت کې خو بیا چې کله د حکومت ختمېدو په خپل د یغه اداره ختمه کړه
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اعلی وزیر د انتخاب وروسته اوس د نوي حکومت په کابینه کې د نورو صوبایي وزیرانو د اغیستلو لپاره سلا مشورې روانې دي او امکان دی چې پر روانو درې ورځو کې دا کار هم سرته ورسی
د مشال ریډي خبريال غلام غوسو د مسلم لیگ نون مخکش ایا صادق بل پلو د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر منتخب شوی دی نن په قومي اسمبلی کې د رایو اچولو پر مهال یو سل نه نیوي غړو ایا صادق ته او یو نیوي غړو د سنی اتحاد کونسل نوماند امیر ډوګر ته رای ورکړی دی دا چې سپیکر څنګه ټاکل کیږي او څه واک او اختیار لري په دې اړه تفصیل د ګور مسجد په ریپورت کې
د امو انتخاباتو نه پس ولسمشر د پارلیمان غونډه راوغړی چې غرض یې د سپیکر انتخاب وي خبریال جمشید خان مشال ریډیو ته وویل چې سپیکر انتخاب په ډیره پټه او خفیا ډول سره کیږي چې چاته معلومه نشي چې ووټ دې چاته واچولو جمشید خان زیاته کړه
اسمبلی کې چې کله حلف راکینې کومي اسمبلی والی نو اغینه بعد چې دې زور چې کوم سپیکر هغه اعلان وکړي چې په دې ورځ په دې ټایم باندې زموږ پروسیجر چې دا شروع کیږي او چې کوم کاغذ نامزد کی دی اگر زما آفس کے یا سیکٹری قومی اسمبلی چې دی هغه کې د جمع شي هغه نه بعد د سکروټنی کیږي او د سکروټنی نه بعد چې دی په نیکسټ ډے پروسیجر چې دی هغه شروع شي نو سپیکر چې دی اولنی کار دا کوي چې هغه فورن چې دی د ډیپټی سپیکر انتخاب شروع کی او د ډیپټی سپیکر انتخاب چې کل هغه شروع کی هغه هم د سی پروسیجر وي
وکیل اسد الله خان مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې سپیکر یو د سی آئینی او مهمه څوکی ده چې له دې بغیر د قومي اسمبلی غونډه هم نشی کې دی که سپیکر په موقع موجود نه وي نو دا کردار بیا ډیپټی سپیکر پورا کوي اسد الله زیاته کړه
په نېشنل اسمبلی کې سپیکر د یو ریفری په تور باندې کار کوي دا یو ډېر پاورفل سیټ دی دی چې کوم د نېشنل اسمبلی چې کاروي دا هغه ریګولیټ کوي دا شانته دا د یو پریزایډینګ افیسر په تور باندې کار کوي یعنی د ټول نېشنل اسمبلی چې کوم کړی دی دا هغه د ټولو د افسر ناست وي او د سره د اختیار وي چې څوک نېشنل اسمبلی ته پری دی څوک د کاروي دوران د نېشنل اسمبلی نه بهرو باسي دا شانتي پروډکشن آرډر جاري کولی شي که یو غړی غیب وي یا د پولیس یا د چا په تحویل کې وي دی د نېشنل اسمبلی چې کوم اجلاسونه دي د هغې صدارت کوي چاته خبرو څومره موقع ورکول دي دغه موقع ورکول کیږي د هغې نه علاوه بلونه پاس کول دي بلونه نه دي پاس کول د هغې چې کوم افیر شلول دي دا ټول چې دي نو دا د پارلیمان کې یعنی په نېشنل اسمبلی کې د سپیکر اختیارات دي
څېړونکي عبدالله مومند وایي چې د آئین تر خوالندې د سپیکر څوکۍ د سیاسي ګوند سره تعلق نه لري خو د بد مرغه په پاکستان کې داسې روایات په نظر کم راځي د مشال ریډیو سره خبرو کې د زیات تکړه
According to the rules of business of the National Assembly, agar da chidaba unbiased impartial by of the treasury of the opposition benches ki membran di agi to yo shane muqawar gai da khpal sare izhar rai او یو صورت کې به ما خپل سیاسي پارټي ته جره هغه فیور نه ورکړي دا سپیکر چې دی دا به د ایوان سپیکر لګي دی یو سیاسي جماعت سپیکر باندې لګي دا په پارلیمنتي ډیموکراسي کې پاکستان کې مو ډیموکراسي دا غوښتل علامت دی د دې سره سره کچر ته حکومت یو بل لاوړي هغه کې باغه پوره پوره موقور کې اپوزیشن دا چې هغه په بل باندې خپل اظهار وکړي یا هغه ته د خپل نقطه نظر وړاندې کولو موقور کې
سړونکو دا هم وایي چې د تیرې یوې مودې راهسه پاکستان کې د پارلیمان بے قدری زکه هم سو سو زلا وشی چې سپیکر د پارلیمان کم او د یو سیاسي ګوند ویاند زیات جوړ شي ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
پرون د خبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د مسلم لیگ نون ګوند د غړو ترمنځ پر یو بل سختې نیوکې وسوې او د یو بل خلاف یې نارې ووهلې. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف نومول سوی مشر عبادالله چې د مسلم لیگ نون سره تعلق لري او وایي چې دا سیاسي تاوتریخوالی به تر دې حده نه وړي چې په مرکز کې خپل وزیر اعظم ته ووایي چې د دې صوبې له حکومت سره دې مالی مرستې نه کوي. د صوبایي اسمبلی په پرونی غونډه کې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب هم ترسره سو. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث اورو چې د اسمبلی د ځینو غړو په نارو پیلېږي.
دا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونان دي چې د اجلاس په دویمه ورځ هم د حزب اختلاف د غړو په ضد چغې وهي. په اسمبلی کې دا شور زوږ او تاوتریخوالی هغه وخت شروع شو چې د فروری په 28مه نیټه د مسلم لیگ نون د مشرانو په ضد د تحریک انصاف ګڼ شمېر پلویانو نارې وهلې او په دغه مهال د مسلم لیگ نون د اسمبلی خزینه غړي صوبیا شاهد د توشخانی کیس کې عمران خان ته د سزا اورولو مقدمې ته په اشاره د خپلې یوې ګړۍ په اوچتولو سره دوی له د ځواب ورکولو هڅه وکړه. د صوبیا شاهد نه مې پوښتنه وکړه چې ولې هغې د تحریک انصاف ګڼ شمېر کارکونانو ته د ګړۍ په خوځولو سره د دوی غوسه نوره هم راوپاروله. نو په ځواب کې هغې وویل
په اسمبلی کې ریکارډینګ موجود دی، لګیاو زما د لیډرشپ پسې لګیاو، د مریم بیبي پسې لګیاو، میاں نواز شریف پسې لګیاو. نو بیا چې زه کله کېناستم او بیا هم دوی نه چپ کېدلا، نو ما خو وی چې اوس دوی له جواب پکار دی. اما صرف ګړی راواغست او ګړی مې دوی ته وخوله.
دا هغه دا وی چې دا یو سیاسي مقدمه ده عمران خان یې اسی دغه کړی کنه، مطلب په مختلف معاملاتو
جناب دا سیاسي مقدمه داسي په مونږ باندې ډیر دی، نه په مونږ پاغه باندې غوسه اخلو، نه مونږ داغي ذکر نه کو، هغه ټول عوام او خلکو ته پته وي.
خو د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي وایي د هغوی د سیاستوالو او کارکونانو سره د 9 مئی وروستو ډیر زور زبردستي شوې ده، نو ځکه د دوی کارکونان اوس د خپلې دې خوشحالۍ د لمانځلو لپاره د پښتونخوا اسمبلی ته دننه په ګڼ شمېر کې راغلي دي. پخوانی سپیکر او د صوبایي اسمبلی غړي مشتاق غني تېره ورځ په اسمبلی کې د خپل ګوند ګڼ شمېر پلویانو ته په مخاطب کولو سره په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
ما
ته معلومه ده چې ستاسو د خوشحالۍ سره اندازه نشته، تاسو او مونږ ډېر مصیبتونه برداشت کړل، د دومره ستونزو باوجود مونږ ټول دلته را رسیدلی یو او دا یو تاریخي پیښه ده چې د یو ګوند مشر دی جیل کې وي او انتخابي نښترې اغیستل شوی وي او هغوی بیا هم په دومره درون اکثریت وګټي. خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف ګوندونو د شانګلی نه منتخب د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر عبادالله د حزب اختلاف د مشر په توګه نومولې دی. د ډاکټر عبادالله نه مې وپوښتل چې په مرکز کې ستاسو د ګوند په مشرۍ حکومت جوړېدونکی دی، نو آیا د دې سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې به ستاسو د ګوند په مشرۍ مرکزي حکومت هم د خپل ګوند د مخالف صوبایي حکومت نه د انتقام اغیستلو هڅه کوي او د خیبر پښتونخوا صوبې د مالی مشکلاتو د حل کولو هڅه به نه کوي؟ نو په ځواب کې هغه وویل
عمران خط لیکلی بل ورځ آی ایم ایف ته لیکلی، هغه په دې نه دی چې ملک تباه کیږي بربادیږي څه کیږي، خو ما په کرسۍ کې نه مونږ هغه کردار نه ادا کوو چې مونږ مرکز ته خط لیکو یا مرکز ته کینو یا پرایم منسٹر زمونږ هغه ته کینو چې دی سوبیل څه ورکو، مونږ ما کردار ادا کوو چې دی سوبیل سراوړو، خو شرط په کې دی چې دی سوبې د چا ریسپانسیبلټی ده. ټول عمر دای شهید سی سی آی میټینګ لمه زموږ چیف منسٹر باندې تا عمران خان مخه پکې ده، نو کدا چیف منسٹر ته دلته سبا مونږ چیف منسٹر ویو نو دله پکار ده چې پرایم منسٹر ته پرایم منسٹر هم وي هغه ایکسپټ کوي او موږ خپل سټرګل خپل پځای کوي.
خو بلې خواته تیره ورځ نوی منتخب شوی سپیکر بابر سلیم سواتی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې هغه به هڅه کوي چې د حکومت او حزبي اختلاف د غړو سره په شریکه همکارۍ او بې له څه تاوتریخوالي د اسمبلی کاروایی وچلوي او د صوبایي ایوان او د صوبې د کلتور د روایاتو خیال وساتي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
پاکستان تحریک انصاف د خپل رهبر عمران خان پر لارښوونه د فروری پر 28مه نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف ته یو لیک لیږلی دی. په هغه لیک کې غوښتنه شوې چې پاکستان ته د پور ورکولو پر مهال دی د ملک سیاسي حالات په نظر کې وساتي او ایم ایف دی په دوو اونیو کې دننه د قومي او صوبایي اسمبلیو د دیرش څوکیو پلټنې یا حساب وکړي. دا چې د اقتصادي چارو پوهان دې لیک ته په کوم نظر ګوري تفصیل یې نیاز علی اور.
دا اقتصادی چارو کارپوه او چیڑون کی وای د دی لیک بد اغیز با د پاکستان په نوی حکومت او ائی ایم ایف سره د پور پروگرام په خبرو اترو هم بی. په کراچی کې د اقتصادی چارو کارپوه ملک تنویر د فروری په 9مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د شوی ټاکنو په نتیجه کې په هیواد کې د هر چا حکومت چې جوړیږي په وړاندې یې سخت سیاسي او اقتصادی چیلنجونه دي.
اب اس کا اثر اس حد تک تو ہوگا کہ لازمی پاکستان سے ان کی شرائط ذرا سخت ہو جائیں گی.
دیوائی ددی لکھ اغیز بداوی چې ائی ایم ایف سرا د خبرو په وخت پا د هغوی شرطونه نور سخت شي ولی چې پاکستان کی نوی حکومت په سیاسي توګه مضبوط حکومت نه جوړیږي. دا عمران خان ګوند لخوا په مرکز او پنجاب کی یو مضبوط اپوزیشن او په خیبر پختونخوا کی یہ حکومت دی بیا سیاسی استحکام هم نه لیدل کیږي او پاکستان کی چې کوم حکومت جوړیږي دا ډیر کمزور حکومت وي.
بڑی کمزور حکومت ہوگی.
ملک تنویر وائی پی ٹی آئی لخوا ائی ایم ایف تا د خط استولو بد اغیز با خامخام خطرازی او د دې اغیز با د پور ورکولو په پروګرام کې لسختو شرطونو سره بي. نوموړي په وینا د ملک حالات په مخ کې وړلو لپاره به پاکستان راتلونکي حکومت مجبور وي چې یو وار بیا د پور لپاره ائی ایم ایف ته لاړ شي. د پی ٹی آئی لخوا ائی ایم ایف ته د لیک په داسې حال کې استولې شوې دي چې پاکستان نوي حکومت ته سمدستي د جاري پور پروګرام لپاره ائی ایم ایف سره خبرې کول دي. پوهان وایي نوي حکومت په د رواني میاشتې تر اخره یا د اپریل په پیل کې سباندې یو ارب ډالرو لپاره ائی ایم ایف سره خبری کوي. بلخوا په کراچی کې د اقتصادي چارو کارپوه خبريال وکیل رحمان بیاوی د پور پروګرام کې با ائی ایم ایف د پی ٹی آئی دی لیک ته اهمیت ورکوي.
ائی ایم ایف هم چې دغه پاکستان سره کله خبري کوي نو هغه به خامخا د تحریک انصاف د موقف ته با چې دینو اهمیت هم ورکوي ځکه چې تحریک انصاف مخکېنی چې کوم الیکشن او حکومت کې پارٹی پاتې شوی دا بیا دې وخت کې هم چې دینو په سیټونو لحاظ سره پاکستان کې د ټولو نه غټه پارٹی ده. په یو صوبه کې د هغه چې دینو واضح اکثریت ته د دومره غټ تحریک انصاف د پارٹی چې دینو ائی ایم ایف هغه نشي اګنور کولی نو هر قسمه چې د حکومت نه اغی پودخ کے روان پروگرام کے ہر قسم یقین دیانی شورٹی یا س خبر کئی اب تحریک انصاف خام مخا ان بورڈ علی.
وکیل رحمان وائی پاکستان تراتون کے دریو کالو کی شاوخوا 15 ارب ڈالر بحرانی قرضوں پر صورت کی بیرتا ورکول دی او ددیل اپاربا پاکستان دا ائی ایم ایف سرا دشپ گنا تر ات ارب ڈالر نوے تڑون ہم کبھی. بلخوا پہ اسلام آباد کی دا اقتصادی چارو کارپوہا ڈاکٹر غلام سمد د فروری په 9مه مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې سیاسي استحکام نخکاری خود پی ٹی آئی د دې لیک مقصد اقتصادي نه بلکې سیاسي دی او پی ٹی آئی د خپل سیاسي ګټې لپاره لیک استولې دي.
چې ائی ایم ایف چې کوم دی بنیادی طور یو کریډیبلټی ته ګوري که د کوم حکومت سیاسي ګوندونو چې یو کریډیبل حکومت وي یو کریډیبل پولیټیکل پارټی وي هغه دغې دپاره ډېر زیات امپورټنټ وي او چې کله دا کریډیبلټی نه وي نو زما په خیال بیا چې کوم دی نو مسایل چې کوم دی نو هغه موجود وي. پاکستان کې بنیادی طور دې ټیم کې چې کوم مسله ده که نه هغه زیات تر سیاسي ده په دې رنګ کې چې دی یو بل چې کوم دی نو لاندې راغزاري. زما په خیال خبر خو اوس واضح ده چې هر ادارو ته پته ده چې ملک کې ډېر ټیم کې دې چې کوم جنگ ده هغه د کورسای جنگ ده سیاسي جنگ ده او اکنامیک ته دې پرایورټی نه ده.
که څه هم پاکستان تحریک انصاف په خپل لیک کې دا هم ویلي چې د دې لیک د لیږلو مقصد یې هیڅ کله د آی ایم ایف د پور مخه نیول نه دي او نه د آی ایم ایف پروګرام کې خنډ کېدل غواړي. خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ، پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف، شہباز شریف او نور غړو بیا د پاکستان تحریک انصاف ته د غلیک خندنه کړی دا او د پی ٹی آئی مشر عمران خان یې سختی نیوکه کړی دی. شہباز شریف په اسلام آباد کې د اسمبلی لړومبۍ غونډې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د تحریک انصاف لخوا آی ایم ایف ته لیک استول د سایفر نرستو د ملک دښمنۍ دویم لوی ثبوت دی. پی ٹی آئی په استولي خط کې ویلي چې د اتمې فروری په ټاکنو 50 ارب روپۍ لګښ شوی دی، خو په دې ټاکنو کې په لویه کچه لاسوهنه او نتیجو کې درغلی شوی دی. پاکستان کې په اتمې فروری عام انتخابات شوی، خو د تحریک انصاف په ګډون یو شمیر نور ګوندونه دې انتخاباتو کې د درغلی او لاسوهنې تورونه لګوي، خو بلخوا د ټاکنو کمیشن دا تورونه رد کړي او ویلي که څوک ثبوتونه لري نو د ټاکنو کمیشن یا عدالت ته دې لاړ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515، 2,110، 1,900 او 15,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د فروری پر لسمه په شمالي وزیرستان کې په ډزو کې د ملي جمهوري غورزنګ جوبل سوی غړی یوسف داوړ مړ سوی او د فروری پر 9 د میرانشاه په درپخیلو کې خاورو ته سپارل سوی دی. انډیم وایي چې د ګوند مشر محسن داوړ او ملګرو یا د فروری پر لسمه د قومي اسمبلی د څوکۍ د انتخاباتو د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاج کاوه چې امنیتي سرتیرو ورباندې ډزې وکړې. ګوند وایي چې په پیښه کې 3 غړي وژل شوي ول او د محسن داوړ په ګډون 15 تنه نور ژوبل شوي وو چې ورڅخه یې یوسف داوړ شاوخوا 3 اونۍ وروسته سا ورکړې ده. د درپخیلو او اوسیدونکو د فروری پر 9 د داوړ تر جنازې وروسته احتجاج کړی او ملي جمهوري غورزنګ 3 ورځنی ویر اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر اورو.
د ان ډی ایم په وینا لسمه فروری هغه مهال د چاوڼې مخې ته پر 2 ډزې شوې چې د ګوند مشر محسن داوړ انتخاباتو کې د مبینه ټګي په ضد احتجاج کوونکو ته وینا کوله. د دوی په وینا په موقع 3 غړي ووژل شول او داوړ په ګډون 15 ژوبل شول چې ژوبل شوو کې یو بلغړی یوسف داوړ هم سا ورکړه. د جنازې پس غورزنګ او درپخیلو سلویختی میرام شاه چاوڼې ته تلونکې سړک وتړلو او وړاندې هم د غلطه بل سړک بند کړي. د درپخیلو سلویختی مشر سیف الله خان د غلطه جمع شو خلکو ته وینا کې وویل چې حکومت نه غوښتنه کړې چې ورته په ډاګه دې کړي چې دوی چا او ولې ووژل.
میز دا پښتنا زنه کړی دو چې دا میز پلیس وویشتي کمیز مالې شه وویشتي کمیز پاوچ وویشتي او میز تا ایسا جواب یې ملاو نه دا او چې څه پرې دې خبرې جواب یې نه میز تر کړی نه وی چې دا کیمه مطالبه میز زنه کړی دي. دا احتجاج به ان شاء الله رحمان ختم کیږي نه، دا به ورس پورس یوتیږي ختم کوي نه.
د ملي جمهوري غورزنګ خیبر پښتونخوا ویان جمال دا وړو ویل چې 3 ورځې په ویر دي. په دې ورځو کې حکومت سره هیڅ مذاکرات نه کړي او راتلون کې سه شم بابا بیا جمع کیږي، راتلون کې پریکړه بکړي.
د میر جو بل شهید وشو یوسف خان، د 3 ورځې به میش په دې سلسله شوګوي
دے سوک پا مدد شے ہر قسم مذاکرات ہر قسم نوست پی لوڑا پا دے درے ورز شے میر دے ہیچا سرا نکی پدرے ہم پو ریز بے بیا اختجاج تا ملگلیر جا مکیجی و اگر وینا بے بیا دا فیصلہ کی چھ دے مستقبل لائے عمل دا سشایی
حکومت او فوز دا ملی جمہوری غرزنگ اختجاجونو پر دوی دا ڈزو دا پیش پاڑا لا ہم رسمی بیان ندے ورکڑے خو انتظامی چارواکی ہم دم روائی چھ اختجاج کون کو سرائے خبر روانی دی مظاہرہ کون کی وائی چھ ترسو وجل شو جبل شو تا انصاف نبی ملو شوے او دا انتخاباتو نتیجے چھ دا دوی پوینا بدل شوے سمے کڑے یا نوی مظاہرے بائی روانے وی عمر وزیر مشال ریڈیو شمالی وزیرستان
تاسو مشال ریڈیو تا غوجیز دا خبرونی نمائی ترسی دلیو دا خبرون لندیستم پام راڑو د خبر پښتونخوا اسمبلی غړو په اکثریت سره علي امین لنډپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. د مارچ پر لومړۍ نیټه په اسمبلی کې د اعلی وزیر څوکۍ لپاره انتخاب وسو چې پکې علي امین لنډپور نوی او د مسلم لیگ نون نوماند عباد الله شپاړس رای ترلاسه کړې. د پاکستان مسلم لیگ نون نوماند سردار ایاز صادق د قومي اسمبلی نوی سپیکر منتخب شوی دی. د مارچ پر لومړۍ نیټه چې د قومي اسمبلی د تلونکي سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ غونډه پیل شوه، نو د تحریک انصاف مخکښه مشرانو چې په سنی اتحاد یا کونسل کې شامل شوی دی ورباندې اعتراض وکړ او وی ویل چې تر هغو چې د پارلمان ټول غړي موجود نوي د نوي سپیکر انتخاب دی نه کیږي. خو پر دې نیوکو سربیره په اسمبلی کې د سپیکر لپاره انتخاب وسو چې پکې ایا صادق یو سل نه نوي او د سنی اتحاد کونسل عامر ډوګر نه نوي اوټونه واخیستل. د خیبر پښتونخوا په لکه مروت کې وسلوالو د پولیو واکسینې ډلې یو کارکونکو وشلې دي. د بیټنیو د آزاد خیلو پولیسو چارواکي محمد اسماعیل مشال رېډي ته ویل چې د شلکلن غنی الله مړی د مارچ په لومړۍ نیټه مندلې دي. دی وایي داسې ښکاري چې وسلوالو پر هغه تشدد کړی او تر هغه وروسته یې په چړو مری پرې کړی ده. د پیر زموري چا نه ده منلې. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنیټ وای په هغه هیواد کې د بشری حقوقو وضعیت نه دی شسوي او د طالبانو له لوري د بشری حقوقو سرغړونی دوام لري. نوموړي د فروری پر 9 ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دی ته په خبرګون کې پر ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو له موضوع ناوړه استفاده کیږي. او د اوکراین هوایی دفاع ویلی چې په خارکیف او د نیپرو پتروفسکیه څلور بی پیلوټه روسی الوتکې وشتلې دي. خو اوکراینی پوځ دا نه دی ویلي چې د روسیې د مارچ پر لومړۍ نیټه څومره ډرون الوتکې پر هغه هیواد د حملې لپاره لیږدولې وي. تاسو مشال ریډیو ته غوښیست او سمره زو د پاتې ریپورتونو پر لور. د حماس سختریزي ډلې د روغتیا وزارت وای چې په غزي کې د جګړې له پایله تر اوسه پورې تر ډیر زره ډیر کسان وژل شوی دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې منځګړي وای په 2 ورځو کې به اوربند ټینګ سي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د حماس د سختریزي ډلې تر څارنې لاندې روغتیا وزارت پرون پنجشنبه وویل چې د غزې په جنگ کې د وشل شویو کسانو شمېر تر 10,000 واوښت. د غزې جګړه وروسته له دې پیل شو چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره بولي پر اسرائیلو برید وکړ او لږته لږه 1,200 تنه یې ووژل. په غزه کې د 10,000 کسانو د وژل کېدو خبر په داسې حال کې اعلان شو چې د دواړو خواوو د منځګړو په وینا هغه اوربند چې دوی ورته له 2 اونیو راهیسې انتظار دی ممکن په 2 ورځو کې ټینګ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس ترمنځ پر داسې اوربند عمومي موافقه شوې چې په نتیجه کې اسرائیلي یرغمل خوشي شي. د هیله څرګنده کړه چې اوربند به د مارچ په 4 یعنی د 3 شنبه په ورځ تطبیق شي. له بلې خوا اسوشیټډ پریس خبري اژانس پرون پنجشنبه د غزې ترنګ په غزې ښار کې د عیني شاهدانو په قول وویل چې د فلسطینیانو پر حق غنی ګونی چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو د اسرایلي ځواکونو په دزو تر 100 زیات کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې په سیمه کې د الشفا روغتون چارواکو دا د خلکو پر غنی ګونی د اسرائیل هوایی برید بللی و خو عینی شاهدانو وروسته وویل چې اسرائیلي ځواکونو هغه مهال ډزې وکړې چې خلکو له لاریو اوړه او کنسرف شوي مواد ښکته کول. د اسرائیل حکومت په دې پیشه کې د خپلو ځواکونو د لاس لرلو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده، خو د دغه هیواد پوځ پرون وویل چې د دې پیشې په اړه پلټنه کوي. په غزه کې د یوه روغتون مسؤول هم پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې اسرائیلي ځواکونو لږ تر لږه 50 تنه چې د مرستو په کاروانونو راټول شوي وو ډزې وکړې او بې وشل. په همدې منځ کې مرستندوی موسسې خبرداری ورکوي چې د غزې ترنګې شمالي څنډه به له قحطۍ سره مخامخ شي. د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو یو چارواکي امنیت شورا ته ویلي وو چې په غزې ترنګه کې لږ تر لږه 15,000 تنه د قحطۍ په درشل کې دي. د فرانسې خبري اژانس پرون د حماس د روغتیا وزارت په قول وویل چې په الشفا روغتون کې ماشومان د خوړو او اوبو د کموالي له کبله مړه کیږي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
د افغانستان بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بینټ وایي چې په هغه هیواد کې د بشری حقوقو حالات لا پسې خراب شوی دی. د پوینا د طالبانو لخوا له بشری حقوقو څخه سرغړونې دوام لري. نوموړي دا څرګندونې د فروری پر 9 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا 55 غونډې ته کړې دي. بل پلو د طالبانو چارواکو دغه څرګندونې رد کړې دي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له موضوع ناوړه استفاده کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تروي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. شغلی بینټ په خپل تازه راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې یو وار بیا څرګند کړې. د پرون ناوخته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55 غونډې ته وویل مهمه دا ده چې له طالبانو څخه د خپل اقداماتو او پالیسیو په اړه ځواب وغوښتل شي. د زیاته کړه
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissent.
لکه څنګه چې می مخکې ورته اشاره وکړه، طالبان هیڅ مخالف ژغ نه زغمي او په خپل سر یې د زده کړو او شوزو دفاع کوونکي د بشري حقوقو ملاتړي ژورنالیستان او هنرمندان نیولې دي. زه یو بیا غواړم چې د بشري حقوقو ټول مدافعان او د فهیم عزیزي، صدیق الله افغان او منیجی صدیقی پشان هغه کسان فوراً او بې قید او شرطه خوشي سي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره دریدلی دی.
صدیق الله افغان اند منیسا صدیقی
شغل بدت هم در ازوبل د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د شزو او جنونو ځپل ورسره تبعیض او محرومول سیستماتیک شوی او دا داسې وضعیت دی چې د په وینا د جنسیت پر اساس تورول او ربړول دي چې دا بیا د بشریت پر ضد جنایت دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکسپانه ولیکل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو له موضوع څخه ناوړه استفاده کیږي. د همدار از لیکلي ریچارډ بینټ او نور لویدیزوال دي د بشری حقوقو پر اشتیا ملاتړ وکړي. د شغلی بینټ په تازه راپور کې راغلی چې طالبانو د سشکال په جنوري کې د حجاب د نه رعایتولو په نوم د نجونو او ښځو نیونې د کابل له هزاره میشتو سیمو پیل کړې. د راپور پر اساس دا بهیر وروسته د کابل نورو برخو او د بامیان، دایکنډي، بغلان، کندوز او بلخ په شمول یو شمېر ولایتونو ته وغځېد. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لغړیو هیوادونو وغوښتل چې د افغان جنو او ښځو د ملاتړ پر لارو چارو غور وکړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونی له ښوونځیو منع کړي، په پوهنتونونو یې هم پرې بند کړي دي. طالبانو دغه راز په کورنیو، بهرنیو موسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو کار منع کړی دی. سنگارتونونو، پارکونو او حمامونو ته د شزو پرتک بندیز در شزو خلاف د طالبانو نور اقدامات دي. که څه هم طالبانو په خوا د تیر جمهوري حکومت له پوځیانو سره د بد سلوک په اړه راپورونه رادول، خو ریچارډ بینت په خپلو څرګندونو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې هم پر خپلو ژمنو نه دي درېدلي او هغه عفو نه رعایتوي چې د مخکینی حکومت چارواکو او د امنیتي ځواکونو پرسونل ته اعلان کړی و. د ښاغلي بینت په وینا طالبانو له بندیانو سره ناوړه سلوک، شکنجې، تحقیر او ظالمانه سزاو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په پرونۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه کچیره بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د افغانستان د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار شپږمې نهي اړوند د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي شکایت کوي چې ښوونځي د حیاتي دیوالونه، درسي خونې، د څلو پاکې اوبه او د تشنابونه نه لري چې له وجې یې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی په ننګرهار کې له مسؤولو طالب چارواکو غواړي چې ستونزې یې هوارې کړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین په یاد ښوونځي کې شته ستونزې مني او د هوارولو ژمنه کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د جلال آباد ښار په شپږم ناحیه کې د نجم الجهاد دولتي ښوونځي زده کوونکي وایي چې ښوونځی د احاطي دیوالونه، منظمې درسي خونې، د څښلو پاکې اوبه او تشنابونه نه لري چې له امله یې د دوی درسي بهیر ټکنی کړی دی. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست له مسؤولو چارواکو د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکی عرفان الله وایي چې د خونځي د احاطي دیوالونه تیر کال سیلا وړي وو چې له امله یې خونځی په کنډر بدل شوی دی.
زموږ په مکتب کې مشکلات ډیر دي، ځکه دوه کاله مخکې باران وو، سیلاب راغلی او دغه د مکتب دیوالونه وړي وو. نو موږ دا هیله لرو د معارف نه چې موږ ته سره په دې کې کومک وکړي. او نور زموږ مکتب کې سیمپونه نشته.
د سید عمر په نوم د نهم ټولګي زده کوونکی وایي چې خونځی د عمومي سړک پر سر جوړ دی چې د درسي خونو د نشوالي له امله د دوی درسي بهیر ټکنی شوی دی. نوموړی هم له مسؤولو طالب چارواکو په ښوونځي کې د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي.
تدریس کوي نو د باندې چې موټر ته چې شته وګورو یا کمبل څه هغه شي نو د درس کې ټول خلل راشي. موږ ته تختې دومره نشته، درېګان نشته، سرپنا ځایونه نشته. زموږ د ومان او اتمان او نحمان دا سیمپونه ورته نشته. موږ هیله لاره چې سیمپونه جوړ شي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی په یاد ښوونځي کې شته ستونزې مني او د هوارولو ژمنې کوي. نوموړی وایي
تدریسي خونې کمباله دی او همدارنګه تعمیري خونې سلسله کې موږ کوشش کوو. اسلامي مرو په راتلو سره په ننګرهار ولایت کې شپږ ویشت مکاتب د تعمیر لري او تقریبا شپږ دېرشو په اندازه باندې مکاتب ترمیم شو چې په هغې کې اکثره برخه د اسلامي عمارت د بودیجې نه شوې ده. مکتب شاګردانو ته دې خبرې اطمینان او ډاډ ورکوم چې هغه وخت قدیم دی، انشاءالله لرې نه دی چې موږ تاسو به د دې خبرې شاهدان یو. د تدریسي او اداري برخه کې یا د ساختماني برخه کې مشکلات
د ذکر ور ده چې په ننګرهار کې سباندې 900 دولتي ښوونځي شته چې تر نیمایي زیات د احاطي دیوالونه، منظمې تدریسي خونې، تشنابونه او د څښلو د پاکو اوبو څاګانې نه لري.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ. په خوست کې د طالبان د حکومت د کرن ریاست غیر دولتي موسساتو او شخصي ادارو لخوا د نویو نیالګیو کینولو پیل سوی دی. د خوست اوسیدونکي له اړوند ادارو غواړي چې د نیالګیو د کینولو ترڅنګ عامه ځایونو او ځنګلونو کې د نیالګیو د پالنې او ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. د سرچینو د معلوماتو له مخې سږ کال په خوست کې د شاوخوا 800,000 نویو نیالګیو کرلو په پام کې نیول شوی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د نورو کلونو په شان یو ځل بیا د سپرلي ورځو پر رانږدې کېدو سره په خوست کې د نیالګیو کینول پیل شول. په همدې پار د خوست د بېلابېلو سیمو د ځنګلونو د ساتنې د ټولنو غړو همداشان یو شمېر بزګرانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې وروسته بیا د نیالګیو د کینولو اشر ترسره شو. د کرنې رئیس محمد زمان عمری مشال راډیو ته وویل چې سږکال دوی ځینې مرستندویه ټولنې او خصوصي سکتور د څه باندې 8 لکه نیالګیو د کینولو پروګرام لري.
جمله تقریبا 8 لکه 60 زره وسوه اتیا نیالګي ممکنې وو. هغه مختلف نه وه نیالګي دي، مسمیرې غیر مسمیرې، دا انشاءالله خدای کې مې په خوست کې کېنه وو. انشاءالله د نن ورځ موږ د هغې دپاره شروع وکړه.
په خوست کې د نیالګیو د کېنولو په پار غونډه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په چوکاټ کې د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې ټولنو ته د کرنې وزارت د طبیعي سرچینو معینیت لخوا د فعالیت جوازونه هم ورکړل شول. له دې جملې یوه ټولنه په باک ولسوالۍ کې ده. د یادې سیمې یو بزګر مهاجر اکبر وایي
نیالګي ډېر مهم دي. کله چې په یوه منطقه کې نیالګي نه وي نه شي کولی چې هغه کې اوبه پیدا شي. کله چې کومه منطقه کې نیالګي کېنول شي اوبه ژوندی وي، اوبه ډېره شي. نیالګي ډېر مهم رول لري دوستا. کله چې نیالګي وي هغه وطن سمسور وي، تازه وي.
خوستی بزګران وایي تیر وچکالیو د دوی کروندو او په ځانګړي ډول نیالګیو ته زیان رسولی وو، خو وروستیو ورښتونو ته دوی خوښ دي او تمه لري چې نوي کال کې به د فصلونو په خوا کې د نیالګیو نتیجه هم مثبت وي. د ځازی میدان د مغل خیل اوسیدونکي قیمت خان همت ویل
نو کله چې برنونه وشول خلکو هغه خیلې بیرته ژوندې شوې دي، ځکه چې نیالګي به بیرته وده وکړي، فصلونه به حاصل ورکړي، نتیجه به ورکړي. نو دا دی بزګرانو پر واسطر بریا ده، دوی دی تدیر خوشحال دی.
په وروستیو دوه لسیزو کې د حکومتي ادارو او یو شمېر مؤسسات لخوا د ژمي موسم په وروستیو شپو ورځو کې په عامه ځایونو او غرونو کې په لکونو نیالګي کېنول کېږي، خو پایله یې په هغه اندازه د پام وړ نه ده چې خلک یې هیله لري. د صبرې د زمبر د سیمې اوسیدونکي حاجی حکمتي وایي
خو ما دغه مؤسساتونه او دغه کوم غسره او پیو مؤسسره چې مونږ کار کوي دنه مو غوښتنه ده چې دغه پروژه باید دوام ولري. تر څنګ مو دولت نه غوښتنه ده چې دوی هم په دې برخه کې په دې ساتنه کې د ولسره همکاري وکړي.
د خوست د شپږو ولسوالیو غرونه غونډۍ لکه تنیس، پیره، شمال دوه مونده، صبرې، باک او ځاځي میدان ځنګلونه لري چې د ځنغوزیو په ګډون ځینې وچې میوې هم ورڅخه ترلاسه کیږي. سره له دې چې د خوست د ځنګلونو ډیره برخه په وروستیو څلورو لسیزو کې وهل شوې او له منځه تللې ده، خو په وروستیو کلونو کې یې د ځایي خلکو لخوا ساتنې او پالنې ته پام ډیر شوی دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ. د کوزو مومندو د اقرب ډاګ او دامان په شمول د نورو کلیو خلک وایي چې له ورسک ډیمه وتلي نهر شاوخوا 25 کاله پخوا مات شوی چې له وجې د دوی څه باندې 15 زره جریبه مځکه للم پاته شوې ده. د سیمې ولس غوښتنه کوي چې دغه ویاله یا نهر دی جوړ کړل سي. دا وخت د مومندو ځینو ځوانانو په دغه نهر کې لوی پایپ لګولی او خپلې څه باندې 100 جریبه ځمکیه د کروندې جوګه کړې دي. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترغزی له ځینو کروندګرو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
د اقربډاګ یا کغون خلکو په خپل مرسته د میچنۍ د نیر نه خپلو کروندو ته اوبه ایستلې. دغه نیر چې په 1955 کال کې د ورسک بند نه د لیفټ کینال په نوم جوړ شو، 30 کیلومترو پورې به په مشرقي اړخ دامان او اقربډاګ سیمو ته اوبه رسېدې. څه 25 کاله وړاندې دغه نیر چې د جی په نوم سیمه کې د باراني خور د پاسه تیر شوی مات شوی او بیا نه دی جوړ. د دغه مات نهر د وجې د اقربډاګ د خلکو په خبره شاوخوا 15 زره جیر بزمک شاړه پاتې شوی. نیاز علی خان د اقربډاګ اوسیدونکی دی. مشاهد ریډیو ته وویل
مونږ اقرب ډاګ الکانو په خپل جیب په پیسو په خرچو باندې پنچې لک روپۍ باندې او ته پیپ لګولې لري او په دې باندې اوبره پوری ستیری نو سنا سه زمکه هوتی اوبه کیږي خو هغه اوبه ډېرې پلتو دي خلته پریوزي او زمکه ډېرې دي
د ورسک بن نه وتلې دغه نیر باندې د ری ماډلنګ مانا ارتوالی او د جوروالی کار هم روان دی خو دغه کارونه هم د اقرب ډاګ او دامان ځمکو ته فایده نه ورکوي ځکه منظوري یې تر د نیمایي فاصلې پورې شوي د اقرب ډاګ او د دامان اوسیدونکي برانخیل قبیله وای دوی باران ته خپلې کروندې کوي احمد خان هم یو کروندګر دی مشال ریډیو ته وویل د دوی ځمکې هر رقم فصل کوي خو چې باران وي
زمونږ دا ځمکې ډېرې ښایسته ځمکې دي سبزۍ تم برابرې دي پیر ټماټر مرچکی او غنم هم کوي خو د اوبو د نشوالي له لاسه لکه زمونږ دا ځمکې په ساو دي د اوبو کمی دی
د دغه سیمو لپاره د نوي جوړېدونکي مهمند ډیم نه هم یو نهر جوړیږي خو په دغه نهر کارونه لا ولاړ دي کون یو بل اوسیدونکي ګلوسین وای د څو درې جربه غنم په اویز مکه کرلی خوشاله ځمکه به کروندې پاتې دي ځکه بارانونه په وخت ونه شو او د نهر اوبه لالموته نه رسیږي
دین اغه اړه چې کم دې په خوا پسند 1965 کې چې کم خبرداګ ته نه روخته نو هغه د سوسیلاب یا دغه د وژن هغه پول چې کم نه ښکار شوی و غن کم لخته چي خو دې سره کو ګوري خبرداګ تحصیل چې کم پندلې حصہ ده په دا شهید رواله د سید خبرداګ پور راغلی ده چې کده ورسک لب بین کانال نه په دغه باندې کارو شي نو په زرګونو جیرو بزمه کباره دغه نه هم خړو بشي کده نیمان لنک پسی توګه باندې وکړي شي
دو بخورو د محکمې او چارواکي چې وی وایي د دې میډیا سره د خبرو اجازه خو نه لري خو د بیا زیاته کړه چې د جای د خور د پاسه مات شوی نهر د ری ماډلنګ په منصوبه کې شامل نه دی دوی دوی خپل مشرانو ته د دغه نهر د جوړونې هغه درخواستونه چې کروندګرو دوی ته ورکړي وړاندې کړي هم دي خو لا هم ورته پیسې نه دي منظور شوي دغه چارواکي بیا زیاته کړه چې د نهر د ارتوالي او جوړوالي سره به اوبه هم زیاتې شي او بیا هغه ځمکه چې وړاندې للمې وي ممکن ده هغه هم ورسره د کروندې جوګه شي شانواز ترکزه مشال ریډیو خبر
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست په کورم کې د سپینغر ادبي ټولنې لخوا د شاعري او موسیقي یو پروګرام تر سره شوی. په کورم کې تر یوې مودې وروسته داسې بانډار جوړ شوی چې نه یوازې د کورمې په کچه پکې خلکو ګډون وکړ بلکې دغه بانډار ته د ځینو نورو سیمو څخه هم خلک ورغلي وو. تفصیلي په دې رپورت اورو چې دغه پروګرام په یو سندره پیلېږي.
دا سندرا پوکورما کی لامیکے سیاحتی مرکز سخا اور دلے کی گی پا اتوشتم فروری پا یاد سیاحتی مرکز کے لاواور خوند اخستولا پارا یو بندار را جوڑ وو چنو مورتا سپنگر ادبی مشاعرہ اوسنو فیسٹیول ورکړی شوی بو. په بندر کې پرولشیو سندرو علاقائی اتڼونا واچول شول. خود محفل یوه برخه د ادبی مشاعرې لپاره ځنګړې شوی و چې هغه نور هم خلا ور په غاړه کړه.
د موسیقۍ څنګه دی دی غرونو کې حالات د موسیقۍ چرته کې هم نخکاری آلات د موسیقۍ
نور مارا وڑا پرتی جنگونه دالتا نور مارا وڑا پختونا پلان کرے خ تاریخ دے پختونا پلان کرے خ تاریخ دے پختونا
دا بندار د ضلع انتظامی په تاووس پنغر ادبی ټولنې جوړ کړی و چې ورته نه یوازې د کورمې په کچه خلک ورغلی وو
بلکې بهرانی سیلانیانو هم پکې ګډون وکړلو. د یاد ټولنې مشر صابر بنگشوای په میکې کې هر کال داسې بندر په جوړولو یو د سیمې ښکلې نظارې د خلکو تر نظر لاندې راولي او بل ټولې نړۍ ته دا ورخدل غواړي چې د کورمې خلک امن خوښي دي او خپل کلتور سره مینه لري.
2007 نه واخه سپینغر اغ واخ نه صدا خلک بیخی دغه اغه ته نور کړي او امن لفظ راکړي او اغه واخ نه 2007 نه د هر کال امن مشاهری کیږي کلی کلی ته مولوړي او دې صدا تبدیلی بیا راغله چې ایمو دی کوم دی دلته کوم کمیونټي وو سی چې هغه کومه طبقې سره تعلق لري یعنی سپینغر دغه یو پلیټ فارم نه جامع ک
د منځنی کورمې خلیل هاشمی وای قدمی کې پترس پروګرامونه د ضلع په نورو تحصیلونو کې هم وشي نو یو خو به د اعتماد فضا قائم شي او بل دا چې یو شمېر ښکلې سیمې په دریافت کېدلو د سیلانیانو مخه به هغو ته هم وشي.
کوم فسادونه دي د سره د کورمې ښکلو خرابېږي کورمې کوم خپل شکل دی دنیا ته هغه بل څه خیر دی جنګونه جګړې نو یقینا ډېر خوند کوي او زه حکومت ته دې سب ته ریکوست کوم چې داسې پروګرامونه تاسو بور بور کوئ په لوور کورم کې کوئ اپر کورم کې کوئ سنټرل کورم کې کوئ یقینا خبره خدای گواه دی چې نن موږ ډېر انجوی وکړو ډېر خوند یې وکړو او دې سره د امن پیغام رسي د ورورۍ پیغام رسي.
بلخوا د ضلع انتظامی مشر ډپټي کمشنر جاوید الله مسعود وایي که یو ځای پاتې شي نو په راتلونکي کې نه یوازې دغه شان بنډارونه جوړوي بلکې د علاقې ترقی او خوشحالي لپاره ممکن داسې نور اقدامات به هم وچتوي.
انتظامیه سره زموږ د فوج سره تاسو ملګری وای د تاسو مشران کشران نو ان شاء الله دلته به امن هم وي خوشحالي به هم وي او ښه ژوند به هم وي او موږ امید لرو چې ان شاء الله دا شیزونه چې روان وي د تاسو په انداز سره دلته به ټوریزم راځي او خوشحالي به راځي او موږ تاسو سره ولاړ یو موږ تاسو سره ملګری یو.
د سپینې غرې په لمن کې میکې سیمه د خپل قدرتي حسن له کبله ډېر شهرت لري او هغلته خصوصا د یخنۍ په موسم کې د واورې نندارې لپاره خلک لرې ځایونو څخه ورځي او خوندونه ترې اخلي. که څه هم په سیمه کې تفریحي پروګرام په کېدلو د سیلانیانو مخه ورته شوې خو خراب سړک او کمزورې رابطې نظام د علاقې په ترقی کې یو لوی خنډ دی. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
او د خبرونې په پای کې د لوبو په اړه یو رپورت. د افغانستان د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنازیم کې د فوټبال فیډریشن په نوښت د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د یو شمیر لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې ترسره شوې دي. د دې لوبو پایلوبه د ذوالفقار او پیمان لوبډلو ترمنځ شوې ده. د مشال رېډي خبریال په اړه رپورت لري.
د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنازیم کې د فوټبال فیډریشن په نوښت د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د یو شمېر لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې ترسره شوې. د مسابقو پایلوبه د ذوالفقار او پیمان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې ذوالفقار لوبډلې اتلولي خپله کړه. د پکتیا د فوټسال لوبډلې ورزشکارانو په وینا دوی پیاوړي لوبغاړي لري چې کیدلی شي په راتلونکي کې د فوټسال د ملي لوبډلې برخه شي.
دا یو ښه زمینه وه د هم د شاګردانو لپاره، هم د سپینګرو لپاره، هم د نوي ځوانانو لپاره چې زه راشي هم لوبو کې او هم لوبې وبوري. نو ما د دولت څخه او د فیډریشن یا د فدراسیون د مشر څخه دا غوښتنه ده چې دوی د همدارنګه نور دغه ګراوند هم جوړ کړي.
پکتیاوال ورزشکاران د ژمي په موسم کې دوی لپاره د ترمیناتي لوبو د زمینو برابرولو ته خوښ دي. خوش شکایت کوي چې په تیر کې د ولایت کې د ورزش پرمختګ ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
ضروري شیان غداسې ده چې پکتیا لپاره یې شی باسي شی اندک شیان هم خدمت نشته ده شوې. مثلا مصنوعي چمن پکتیا ته ضرورت ده، باید دلته راوړل شي او نور شیان ډېر شیان ده چې موږ ورته وایو.
په پکتیا کې ورزشکاران وایي د دوی سپورتي فعالیتونه یوازې همدې ولایت پورې منحصر پاتې شوي او دا زمینه ورته نه ده برابره شوې چې له دې ځایه بهر خپلو سیالانو سره ولوبېږي، تجربې ترلاسه کړي او یو نوګټي.
خواهش لرو چه ده ورزشکارانو سره مرسته و که واقعا بهترین ورزشکاران مون پا پکتیا ولایت که هم داشن پا افغانستان که لرو دست ورزشکاران شده چه مخ که نشهی توک استفاده کال پس هم داشن خپل مسابقه تا دام ورکی و خب فایترانو نجرسوی دی انشالله پا نگده وقت که به حقونه و استازان جرسی انشالله.
بلخوا ده برنامه تابیا کون که ده لوب و مخ با پکتیا که ده فرسال لوب و پرمختگ ده لوب لتخنیکون سر آشنایی او ورزشکارانو تا دوامدار و تمرینون لپاره ده شرایط و برابر ول پوگته کوی.
مخ وقتو که پجیمی که بو پا پکتیا که اول دیر یخ بوا نو لوبی بو نوی طور ورزشکاران بکور و نو دیر منان ده پنتونی داره نه لرئیس هم نه موین سایبان نه مده سایبان نه دیر منان سی موس سکل دیر همکاری وکو پا پنتون که ده فوتسال لوبی ارتا شروع کوی.
یاد دیوی چه پدی ورستوی که فوتسال لوبی پا افغانستان که خب پرمخته کرده او میلی لوب دلی پا نریوالو لوبی که پیاورو لوبو تا ماتی ور کرده. د افغانستان د دې ورزش ملي لوبډلې تیر کال د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالۍ کې ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان پیاوړي لوبډلې مات کړې او همداشانې د میانمار، چک جمهوریت، لبنان، مالیزیا، تایوان، موزمبیک او تاجکستان لوبډلو سره لوبې مساوي کړې.